په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه پر افرونی کې اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین ل خپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې کړنلار اعلان کړه. خبرونه په خبرونو پیلو. په فرا ولایت کې 14 دیرش وسلوال وژلي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د پاکستان بې واکه کړی سوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین پرون پنجشنبه له خپل لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جان مکین پر وی پاڼه په بیان کې لیکل شوی چې د بریا لپاره ستراتیژي د 2013 مالي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو برخه ده چې راتلونکي میاشت به مشرانو جرګه بحث ورباندې وکړي. تفصیل وروسته. د سرپل په سید ولسوالۍ کې د میرزا اولان کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات به زیات بریالي وي. پر ځانګړو استقامتونو به دغه پوځي عملیات په یوه یا دوو راتلونکو ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هوایي عملیات روان دي او وسلولو ته سخت زیان رسیدلی دی. د سرپل والی په میرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې پر ځان نیوکه کړې. د دولت وسلوالو مخالفانو تیر اونۍ پر میرزا اولنګ سیمه حمله وکړه او دغه سیمه یې ونیوله. په فرا ولایت کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د 14 لکبله دیرش تنه وژل شوي دي. د فرا د والی ویان ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې شوې ده. یو شمیر وسلوال طالبان چې د انتحار واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد یې درلودل پرون ماپښین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ سوي وه. د چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله د هغوی دیرش تنه وژل سوي دي. شغلی مهری ویل چې تر اوسه څرګنده نه ده په وژل سویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم شامل دي او کنه. د مولا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د جلاسه ویډلې ویان مولا منان نیازی په فرا کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په بلابلوک کې د مولا هیبت الله خونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودیدونکي مواد ایښوه. خود مولا هیبت الله خونزاده پلویانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان بي واکه کړی سوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د لری کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ. شریف پرون د دیموکراسي کاروان په نوم د استل سیوی لاریون په دویمه ورځ دغه انتقاد وکړ. نواز شریف چې د شپې په جهلم شارګوټي کې تم سوی وو په وینا کې وویل د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د اراده خلاف عمل وکړ. زه په یوه دقیقه کې لری کړی سوم. شریف ویل دا نه یوازې د یوه انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رای ورکوونکو سپکاوی وو. دغه لاریون چې له اسلام آباد څخه پیل شوی تر لاهور ښار پورې به دوام کوي. شریف دوی اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې د بې صلاحیته اعلان کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو درانیولو په تړاو پیل شوی وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وباله چې له روسیې څخه یې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د ایستلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ترامپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې یې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته کړې ده. ډونالد ترامپ چې په نیو جرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون رسنیو ته وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on
the warden to Putin manana wakram zaka mur hat sakaw dera spama wakru ze manana kom che da dero kasano da tak zamina ya barabara kra wos bad maashuno list land si hets dalil nasta che da kasan bir ta rusiye ta blad si mur ba dere paise wos spama wu da la sargana na da che walasmashar trump po da go sargandawuno sara gushtal tok wakri ka changa روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 میلادي میاشتو ویل امریکا دی پروسیه کی د خپل سفارت او قونسلګری د کارکونکو لړلې و 155 کسان کم کړی. د امریکا څخه د 15 دیرشو روسی ډیپلوماټانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي. د غو روسی ډیپلوماټان تیر کال د امریکا څخه وېستل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دی خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالد ترامپ پرون پنجشنبه خبریالانو ته وویل زموږ پاوځ سل په سلو کې زموږ ملاتړ کوي، موږ د ټولو ملاتړ له ځان سره لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. زه متوجه سوی یم چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو ښایي دا خبرې هغومره شدید نه وي چې اړتیا یې وه. ترامپ د امریکا پر مخکنی اداره نیوکه وکړه او وی ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې لازم شدت کار نه دی اخیستی. هغه ویل چې د شمالي کوریا هڅې چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي یو غمیزه ده. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولی چې د روسیې دی. پر دې وګړي تور لګېدلی چې په انجیلیک هوایي اډه کې د امریکا پر یوې الوتکې د حملې پلان جوړ کړی و. په ترکیه کې پرون پنجشنبه ځینو خبري رسنیو د داسې چارواکو په حواله چې نمونه پټ ساتل سوي وویل چې د روسیې دغه وګړی روسلان باقیف نومیږي او د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې نیول سوی دی. د امریکا هوایي ځواکونه د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د انجیلیک هوایي مرکز پیرا قوسوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي. تاسیه زادی رادیو تا غوږی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. رازو د دې خبرونه اول راپورته. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غشتون کې غړي جان مکین لخپل لوري په افغانستان کې د بری لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغو ته پر وسلولو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو زیاته ازادي ورکړل سي. د امریکا مشرانو جرګه په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې سي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د سیاست له کلکو منتقدانو دی، پرون وویل امریکا نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړنداره کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې، وړاندیز شوی چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات عسکر واستوي. جان مکین پر خپل وبپاڼه لیکلي، په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوي ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره ښه وڅېړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلي، موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغه هیواد تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوخت دی. داسې ګڼل سوی و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه ده معلومه چې څه وخت به اعلانېږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالد ترامپ له دې وړاندیز سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري وایي د جمهور رئیس ترامپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پرمخکنی وخت نه د اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د ننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ترامپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې د افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې استراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې یقونه بېرته امریکا ته راستانه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت جان مکین د لوري د نوې اعلان شوې کړندارې په اړه دریس نه دی څرګند کړی، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان د جګړې د کړندارې په جوړولو کې دی بیړنه کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لپاره لار پرانستې پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونه کړي او پر هغو استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو د تروریستانو سره کومک کوي. د جان مکین لوري په وړاندې شوې کړنلاره کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا د حضور په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره د داسې مشارکت غوښتنه سوي چې د وخت محدودیت نه لري.
پاکستان او افغانستان پر اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پر پراختیا د ځنډیدلو خبرو د بیا پیل پریکړه وکړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړه سي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځانښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلي دنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون یو سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي ښاغلي اسحاق ډار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړ او ویل د دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ییزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلي ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دواړو خیزو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له بشار څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نیچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نیچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دغه په دې باندې کار کوي چې پوټینشیل ډېر زیات
د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون وروستۍ غونډه د 2015 میلادي کال په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د افغان چارواکو لخوا په دغه مذاکراتو کې د هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله خو اوس ښایي په روانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبرونه تر وو له صبح جو دوام کوي چې د ازادي راډیوي مجله زیاته برخه جوړوي. دغه راډیوي مجله په یو نړیوال راپور پسې اوریدلې سي. د امریکا متحده ایالات د رواني اګست میاشتې په پای کې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر وړاندې د ایران د چلند په اړه د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره خبرې کوي. په همدې هدف په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویانا ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې ده او وخت نا وخت یې ورباندې انتقادونه کړي دي. د رویټرز خبري آژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوریدلی سي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د روانې اګست میاشت په وروستیو کې ویانا ته ځي چې د 2015 کال پر اټومي موافقه د ایران د عمل کولو موضوع د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره شریک کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز آژانس ته ویل د امریکا استازي نیکی هیلی با په ویانا کې د اټومي انرژي له نړیوال سازمان سره د ایران د اټومي فعالیتونو د اندازې او حجم مسأله وڅېړي. د امریکا ولسمشر په تیرې اپریل میاشت کې امر وکړ چې له ایران سره شوې اټومي موافقه دې له سره وڅېړل شي او معلومه دي شي چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله پر تهران د بندیزونو ځنډول د واشنگټن په ګټه دي او کنه. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه خرابه بللې او سخت انتقادونه پرې کړې دي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران د 13 میاشتو په ترڅ کې خپل اټومي فعالیتونه کم کړل او په بدل کې پر دې هیواد د امریکا لوی دوزو هیوادونو او ملګرو ملتونو بندیزونه یا لری او یا وسندول شول. خو لا هم د ملګرو ملتونو لخوا ایران ته د وسلو پر پلورلو لګیدلې بندیز پر ځای پاتې ده. د متحده ایالاتو د قانون له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو دریو میاشتو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې د ایران حکومت څومره دغه اټومي موافقې ته پابند دی. متحده ایالات د ایران پر وړاندې د خپل پالیسۍ د څېړلو په لړ کې په منځني ختیځ کې د ایران د چلن په اړه هم کتنه کوي. امریکا وایي ایران په سوریه، عراق، یمن او لبنان کې د متحده ایالاتو ګټو ته ګواښ جوړوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره مرکه اوري.
شاعری وسامه و عمومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو ولو سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالبم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري 120 ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه 120 ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره 11 ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر 43 کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپیژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکخت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثار وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د 20مې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. دای له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کیږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کیږي او دته دنده سپارل کیږي چې دا قتل وڅیړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب لورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په انیار مشګان مصطفوی د زمری د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې 2 کاله وروسته به د زمری د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمری د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات کړه چې د دغه هوټل ترڅنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلالزی د 2 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن می پخپل شاعری باندې تیریګم یو ځل نن به موده ورسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنوم سره خای د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشناوي. د ازادۍ رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنې یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي، نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاس ترته وایي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډېر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې وایي. صاحب، زه غزني د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده. هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې. کابل پوهنتون ادبیات مې وویل. ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستاسو شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلم، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانی اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپله اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله د شاعري په چاپ باندې. زه همدا اوس پر ټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اول وختو شاعري سه زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي سې ګورمې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شیر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعرې کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو لوغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم. شي وګه راوړاندې کړه پرې سر ږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاتې وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، کبل سو نه مومي هغه شپناست پر ځان د بل ور ورنا ته وي.
یو بل غزل دی مورو بیا د شاعری غږیږو.
دا یو بل غزل ده، مینا یو غم دی خو د غم کمال به هم ګوري، عروج به هم پکې کوي، زوال به هم ګوري. ما درته نه ویله ما پس به دې څوک ونه پختی، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګوري. څنګ کې د کینی مگر لاس د لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګوري. هم ننداره غواړي د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړي د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګوري. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګوري. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګوري.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ماشې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یو نقشه ده پری روان یم، نه د سوال یم، نه جواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چیرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له مانه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایی محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا، ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي و، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو، یا شاعر مو له ځانه سره واخلي، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کی. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپل شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کې دونه ارزي، موږ د دې زړه نه لرو، یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه همدا ده چې مثلا یو خو هم د هغې له ژونده خبره، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ تزړه راکوي، پر ځان را ته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي. خو که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپه وي، ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي، پخوا چې کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دی له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي، هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي، هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده، سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګوري د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرحې لري
او کنه ډېر سخت ده بدل، یعنی ما لوسته ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو 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 دوه بیت دا ده چې عاشو غمی تو تابع رسم است ورنه چیست، درغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې شوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده، ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته، هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي، هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربه ارزښت زیات کړئ؟
زه خپل د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډیر عالی شاعری کړی ده، خو عمر نه یادیږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې سفیان ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعری ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جماعت کې لیدو د رحمان بابا شاعری به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګوري، تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده، د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې را اخیستې دي. او مثلا ښده ښده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادیږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږیږو، خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نه زند پاچاهی نمیگی دا نظم. ز لزده وایم پو نشوم، ته پر کم امکان غگیگی، زما تند دی حس کردی چی باران باران غگیگی، پسرلای غندی خایستایی او خزان خزان غگیگی. ته نور چرا بندی وینی، ته پر کم ارمان غگیگی، یا ملاس پلاس کی نیسا، یا دلاس پلاس کی راکلا، دکاو تشی مهم نده، بس کی لاس پلاس کی راکلا. بیا لکم لوری راغلی او پر کوم طرف می بیایی، تا په عشق څه لیدلی، ته یې ولې دومره ستایې. راشه ما ته تکیه وکړه، ښایي ستړی به هوایې، سیند ته ګوره او غږیږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلی نه وي. د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږیږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندیږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبر ادا ده بچاهی چلرم دی
ډیر مننه امیم سب سیمنګ تم وخت راک او شعر او شاعری را سره وغه کی
ډیر مننه تاسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري
د شیر لرنګین دنیا گئی به د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیا گئی حکایتونو تراشو دا ځل وږمې جبار خیل درې لنډ حکایتونه لوستي دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالی پیغامونه لري وږ بشو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولې تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکه هم لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی
سبق. یو زلمه مرشد تراغه ورتوی ویل چه ده جوند حقیقتونو سبق را کرن استاد ورتوی ویل که شاگردی که بیه نو امتحان در ناخلم امتحان تا چم توی زلمه ورتا خوک را او مرشد ورتوی ویل چه ده دی کوتی شاتا ایوالویا تکتیار خونه تا پا دی خونه که گن بوتلون خواروار ایخی دی دو خونی پا بل سر که یو بل ورده تا بعد هم دی تیاره خونی للاری اغا بل ورده زن دسته بی خو پا دی شر چه لحیز بوتل سر با نلکی کیم زلمی و منلا تا که توری خونی تا ورخی او رستل تو ساعتونو اغا بل ورده ورسی استاد تایی ببیل لحیز بوتل سر و نلکی دم استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه لګیدلی او دی ته تیار شوی چې لومړی سبق تر زده کړم استاد له دې خبرو وروسته د تکي تیاره خونې څراغ بل کړ زلمی پرانا کې ولیدل چې خورې هیڅ بوتل نشته استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو داغونه ایو حلق تا چه همیشه با بغسه که ده خپل پلار ده میخونو که چوده ورکلا ورطاو یه ویل هر وقت چه پا قهر شی ده لرگو پا دیوال کی بنده یو میخ تکوه پا اول ورز حلق اوو دیرش میخونه تکوه هل داش میر وار پا وار کمیده زکه د میخ تر تکوهلو د قهر اسارول آسان وو اخر داسې وخت راغی چې حلق نه په قهرې ده دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو یو میخ راباسه زوی د میخونو په را ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ تکوهلی میخ پاتې نه شو پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مگر نخیه پاتی دیم غوصه هم ده غصی و بوله که یو چاته تون ده خبره وکلو او روست هر چمره بخنی و غوارو خوده هگه پزرکیه ده اخ پاتی وی موگک ایوه موگک تا چه لپیشوری ویره ده ده جادوگر خوابه ده شوه پی پیشوی بدل کرد خو پیشو شوه موگک لسپی ویره ده جادوگر پس بی بدل کرد خو بیا لپرانگ ویره ده جادوگر پرانگ ورنه جور کرد خو حالا بیا لحکاری بنیاده مویره ور پیدا شوه جادوگر وویل چه زده یه دو موگک وی ده غو بدلول را بدلول بیگر تکار ده بیرته موگک کرد
تا تکلا سندرغالی کرن خان نوم چه یاد چه نو خام خاصلی تا تپاییزی ور یادیگی. خاغلی کرن خایی پا اوس وقت که در بل هر پختون سندرغالی دیری تپاییزی ویلیوی. دو دوی بل کمال داده چه دا سندر و پا هر البوم که دا تپاییزو ترزونه بدلوی. هوا چای داوی چه لمحکینی البوم سره انداز توپیر ولری. بل نه وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کنج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیع الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزي دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان، زما خدا سزړ دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کیف اوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی، نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې پخوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم، نو شاید چې زه ښه ونه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ دپاره ما کړی.
غم دل غړن کړم لی ونه، بطیر عمر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. لډیر سرا توای خو یری غم پزان، زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دې لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقۍ یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې منګونی چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلتا اوشي دلته کې هوا خوشي، دواړه یو دا د کابل او پېښور خبره.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوال مې یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې او غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان. لکه په هر سیز کې خا او بد، خا او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتی په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتی په شعر کې هم وي. دا بازاري موسیقي خو په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دواړه سیزونه بروانې خو معیار او خالص والے دا به پاتې کیږي. او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی تور دي، وقتی تور راشي لارشي. بیا ما داسې هم لیدلی دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلی خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلی. نو دا کیږي. بعضي زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو. او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص سیز ورکو، دا زموږ ذمہواری ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې وو گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک،
معیار باید په پام کې ونیول شي. نو دا ذمہواری د چا جوړی کی؟ د هنرمند، د اوریدونکي، کدا غا کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواری ده. خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبرو وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلې شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وي راشه د دین پس لږ نور غیر معیاري شه. خو دونه خلکو کتلې په لکونو، نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپل له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو کبیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له مونږ وده ورکو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اوریدل کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډراما، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
خنجی ربه شو ستاسو ادبی فعالیتونو ته، د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای.
شفق جانه، ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته ده چې باید چې مونږ نه ډیر بندارونو کو، ډیر مشاعری او کو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعری کتاب هم تیار ده، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده، زما د سیرنو، زما د تحقیق یو داسو پرچی چې مې دي، مقالې چې دي وړې وړې، اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دي. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه او خلکو ته ورسوم. نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې، آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولۍ یو ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپ راغله، په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماخامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قایل یم چې په لوړو او په سیمټي مانایو کې مشاعره ګټ نه کوي. مشاعره الګ ګټ کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امن وي چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بنډارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پڑچوی جانانا دنن نفس بکو باچا خان
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ تاسو خپل شیرونه هم تاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیر مینوال فخ کړی دي. کدل ته خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واور وینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوخ کړو باچا خانی په کار ده. دا چونکه ګوندیز شعر نه ده، دا د فکر نوم ده. خو دې کې چې په هغه خلک ته وپوېږي او کم خلک چې نه پوېږي هغه دې په ځانو پوې. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې ده او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی ده. نو هغه کې یو شعر کې دا یو ذکر هم شته او هغه داسې ده زبې لک زمزمه کچ زمزمه کما چې ننګرهار د ګلوهار همیشه بهار بهار پی خبره تا نظر پی خبره تا نظر سوات د زړه قرار او ننګرهار د ګلوهار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبره بی خبره تا نظر بی خبره تا نظر سواد ته د زړه قرار ننګ رہا ګلوهار همیشه بهار بهار ننګ رہا ګلوهار همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسه او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو سره کله وایو سړي مشه هر کله خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډول وو؟
غفار خان بابا چې دا ډیر یو عجز انسان و، د په دې اخره کې په اسپیټال کې و. نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغلو، نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې. نو بے بے هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو، نشم ویلې تا ته. نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص، زه خپله یو ورځ اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل. نو دې د هر لکته په سترګو کې لیدل، نو دې داسې خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې راځلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بغدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وي، د ناسته پاسته دا څه ډول ود اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې دې مونږ یو ورځی ولی باغ ته لاړو او دې پښکېدلې غټ کې پروتو چې دا کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا هر څه به خودی کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به صادر کې خوستو او یو شکېدلې کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجره کې شته. هماغه چوپالونه، هماغه د لوخو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دې د انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شوه، دې په دې پوله یو دیکان پټی کې کار کولو دې ورغلې. چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو، د دیکان خپل کارو کو د لاړو غيو ونی بوټه وغیلاندې صادر واچولو دا دیکان راغ ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کای د سی او شی مل درکو یو رایا چې د خانه د غلامی نه مخلاص کای وی لاړو سموده پس وی انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کوي نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تا ل راغلی مو دا رایه به ما ل راکي وی هغې داسې پټی کې په ګډه بنا وکړله چې دې دا خبر وکړه دی خان ورته ویل ولې وی هسې وی بیا ورته ویل چې دا رایه به ما ل راکي وی دی بیا په ګډه بنا وکړه خو په درېیم ځل چې هغه شو وی دی خان را ونیو چې زه درته یم چې رایه راکړه او ته راته ګډېږي وی ویل ستا نه مخکې یو څو ورځې مخکې ملنګ راغلی و ونې لاندې څادر واچولو چې بچیا داسې دغه مې درته جوړ کړو چې تاسو ته به خانان راځي او منت به کوي نو وی هغه د ملنګ بابا خبره
ریښتیا شوه. خان ته خو پخپله باندې د هغه اړیکې له مشرانو سره دا به هم لیدلی وي له سپینګیرو سره له مشرانو سره له دوی سره د هغه اړیکه څه ډول وه؟
د هغو سره خو د هغې داسې وی چې دا کوم د هغې خپل اسپیان او پیروکاران یو نو بابا او دو بسپورې وچ ډوډۍ خوړې د بچو نه به ځینې هغو پې ځانونه هم قتلول او مرګ ته دغه کول هغه خلک خو نشته اوس. کنه
خان صاحب تا خو د دوی کورنۍ له نږدې لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند یې د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به یې خوړله په شکېدلې پوزې به کېناسته له هغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایئ؟
غنی خان خو یو شاعر و او هغه حقیقتي شاعر و د هغې وینا چې و نو هغه حقیقت دی که څوک هغې سره اختلاف لري هغه د هغې خپل دغه دی خو غنی خان چې و هغه خو د دې په قدم قدم نه کې خوستو هغې خپله یو دنیا و خپله یو لاره و یو شاعري و د بابا نه پسته بس ولی خان و چې هغې د بابا چوکۍ او دغه سنباله کله ګدی
د خان غفار خان غصه دې کله لیدلې کله هغه په غصه شوی؟
یره ما خو کله هغې خو چا ته زما چې څومره اندازه ده وایي د بچي نه چا ته او د لور نه او دغه نه چا ته کم څه خبره نه ده کړې
ماشومانو
سره مینه د هغې ډېره وه تاسو که وګورئ بعضي عکسونه هم داسې شته چې هغه ماشومانو ته سره ناست دی او هغې سره جرګې هم کوي او مرکې هم کوي د ماشومانو مینه هغې ډېره لرو ده.
پښتانه معمولا دغه شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نه و کړی ستا له نظره د دغې کورنۍ په اړه خو ته ډېر معلومات لرې د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول؟
نن د هغې هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سهه د پورې هغې چې کوم خپلو بچو ته او خپلو د ملګرو ته نصیحت او دغه پریښی دی چې نو هغه لږ لږ ځای ته راځي سر نیسي
هغه خو دا خبره هم کړې وه چې یو کیږو کنه ورکیږو
دا خو ظاهره ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نشول
نو دا زموږ ستاسو بدبختي او کمبختي ده چې موږ نه یو کیږو که موږ یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دی
ځوان کول ته څه پکار دي چې هغوی د بابا هغه کتاب چې زما جدوجهد یعنې ته ورته نورې نسخې
د بابا کتابونه شته د بابا فلسفې شته د بابا هر رقم دغه شته دی هغه دو ولولي او هغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دې ځوان کول ته به ډېر مخکې تک کې دغه مشکلات به نه وي بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغې خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښوي
او زموږ او ستاسو بس فطرت او دغه کې دا راغه شو چې دا موږ نه الله وباسي او ټول یو شي او پښتانه امن او ظلم او زیاتي نه دی الله موږ او تاسو وساتي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یوه عدم تشدد د فلسفې
بابا چې کومه خبره کړې ده چې یو شی ګینې هغه کیږئ مه کوئ خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا ښه شی نه دی خپل ژوند تېروئ الله موږ ته ژوند راکړی دی مینه محبت ساتئ هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی، موږ او تاسو سره هیڅ اختیار نشته.
ډیر مننه، تشکر.
وینم چې پټم پنسم کې بهر لاړم، والد جانا لکه د مینې نظر لاړم، سر کو د دلدار لاله خوب د سحر لاړم، یو شرنګ کې مې لټ کړا ملو.